سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو کو د چمپیونز ټرافي په لوبو کې چې روانه فبروري په 19 به پاکستان کې پیل شي د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د انګلستان لوبې د بایکاټ له غوښتنې وروسته د انګلستان کرکټ بورډ وایي چې دغه لوبه به بایکاټ نه کړي د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارډ تامسن پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د کرکټ له نړیوالې شورا آی سي سي او لوبغاړو سره تر سلا مشورې وروسته دا پریکړه کړې ده په اعلامې کې د ښاغلي تامسن له قوله دا ویل شوي چې د ډیرو عادي افغانانو لپاره د خپلې کرکټ لوبډلې ننداره د ژوند له هغو لږو خوښیو څخه ده چې دوی ته ورپاتې ده نو له همدې امله به موږ په دې لوبه کې ګډون وکړو د انګلستان د کرکټ بورډ وروستۍ پریکړه د ځینو کرکټ پوهانو او د کرکټ مینوالو له هرکلي سره هم مخ شوې جزئیات به وروسته درته خبرو کوو طالبانو هغه راپورونه تایید کړي چې د بیلابیلو دولتي ادارو یو شمیر اسناد یې هاکرانو ترلاسه کړي دي د طالب لیکس په نوم د هاکرانو یوې پاڼې د طالبانو د امر بالمعروف اطلاعات او کلتور بهرنیو چارو مالی او عدلي وزارتونو یو شمیر اسناد همدارز د طالبانو د سري محکمې او د زندانونو مربوط یو شمیر اسناد خپاره کړي دي د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ایکس پاڼه کې ادعا کړې چې د دوی سیستمونه خوندي دي او تر ډیره یو شمیر پخواني اسناد خپاره شوي دي البته په خبرو شو اسنادو کې ویل شوي چې د طالبانو په زندانو کې اتل زره او اتسوه زندانیان دي چې 1300 شپګاوی خزی دي په دې اسنادو کې د بهرنیو زندانیانو شمیر نه شپته یاد شوی چې شپګې مېرمنې دي په خبرو شو سندونو کې د یو شمیر نور اسنادو ترڅنګ د طالبانو د حکومت د جګپړو چارواکو د پاسپورتونو کاپي هم خبرې شوې دي د جرمونو نړیوالې محکمې د جمعې پر ورځ په خپلو غړو هیوادو غږ وکړ چې د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د لګول شو بندیزونو په وړاندې ودرېږي او دا اقدام خپلواک او بې پرې قضایي کار ته د زیان رسولو هڅه بللې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې د نړیوالې جنایي محکمې پر چارواکو د امریکا او اسرائیل په وړاندې د تحقیقاتو د پیلولو له امله بندیزونه لګوي په دې فرمان کې راغلي چې دغه محکمه د امریکا او د هغې د متحد اسرائیل پر ضد بې بنسټه غیر قانوني هڅې کوي چې له مخې په مستقیمه توګه د امریکا اوسنی او پخوانی مامورین د پوځیانو په ګډون له خطر سره مخامخوي د اسوسییټډ پریس خبری آژانس تر خبر لمخې یادې محکمې په یو بیان کې وویل محکمه د خپل پرسونل ترڅنګ ولاړه ده او ژمنه کوي چې په ټوله نړۍ کې د ظلمونو میلیونونو بیګنا قربانیانو ته د عدالت او امید برابرولو ته دوام ورکړي ترامپ په 2020 کال کې هم د خپل ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د نړیوالې جنایي محکمې پر څارنوالي فاتو بنسورا او یو شمیر نورو چارواکو د ویزو بندیزونه لګولي وو هغه وخت بنسورا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لوري د جنگی جنایتونو د تورونو تحقیقات پیل کړی وو او وروسته خبر دا چې د ګوګل شرکت د وسلو په جوړولو کې د مصنوعي ځیرکتیا د کارولو بندیز لري کړ د ګوګل شرکت د پنځمې پرز دغه بندیز د لری کېدو اعلان وکړ پر مټ یې د وسلو په جوړولو او څارلو وسایلو کې له مصنوعي ځیرکتیا کار اخستل کیږي ل دې وړاندې د ګوګل شرکت ځکه د وسلو په جوړولو کې د مصنوعي ځیرکتیا پر کارونې بندیز لګولې شي د دې شرکت په ټکو د زیان لامل کېده تازه د شرکت دغه بندیز د لری کېدو د پریکړې دفاع کړي او ویلې دي دیموکراتیک حکومتونه باید په ګډه د داسې یوې مصنوعي ځیرکتیا مستکیدو هڅه وکړي چې ګټه یې د هیوادونو ملي امنیت ته وي پرسته یو څو کلونو کې د مصنوعي ځیرکتیا ډیر پام پوځي امکاناتو ته ور اوښته ده خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې خبرونه لوستل شي په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر په دې هیواد کې د امنیتي ستونزو د حل په هدف افغانستان ته جرګه استوي خو آیا د جرګې استول به کومه ګټه وکړي د چارو کارپو او د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی افراسیاب خټکی په اړه وایي
اسی تصمیمونه دی نو تا خو مرکزی حکومت نیسی نو اعلی وزیر سره خو صداسې اختیار نوی د مخصوص چې بیا د مرکزی حکومت سره اختلافات لري
د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ویلی دی چې له افغانستان سره به لوبې بایکاټ نه کړي دا سره له دې چې ځینو سیاستوالو او خلکو غوښتل چې له افغانستان سره د انګلستان د کرکټ لوبې بایکاټ شي خلک یې په اړه څه وایي
مونږ یو ډول ویره درلودله چې خدای مکړه له استرالیا وروسته انګلینډ یا افغانستان سره لوبو کولو ډډه ونه کړي خو نه داسې ونه شو ځکه چې دوی پوه شو
په دې تازه کې چې د انګلستان کرکټ بورډ تصمیم نیولی دی چې د افغانستان لوبډلې سره کرکټ لوبو کې نو دې ته موږ ډېر خوشحاله یو او ځکه چې همدا کرکټ د موږ ته خوښي او بخښي په دې اوسنیو شرایطو کې
له بنگلاديش هم ریپورت ورکوي چې لنډمهاله مشري وایي په دغه هیواد کې د ګډوډیو او ورانکاریو مخه نیسي په هلمند کې بعد کارنې پرتبات ریپورت درته ولرو دا چې اصلاح شوی تخمونه په بزګرانو ویشل کیږي بزګرانی پاره څه وایي
دا تخمونه ښه واده کوي او دلته ښه کرنه د ژوبام دونه نه غواړي لکه هغه تخمونه چې دی هغه وطن کې چې موږ کرو دا ډېرې اندازه کې لږ ژوبام غواړي دغونه کود هم نه ورکو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت اعلی وزیر علی امین ګنداپور ویلی په دې هیواد کې د امنیتی ستونزو د حل په هدف افغانستان ته جرګه استوي. ګنداپور ویلی کابل کې د طالبانو حکومت چارواکو سره د خبرو لپاره دا جرګه به د مختلفو قومونو له استازو جوړوي، خو په پاکستان کې د سیاسي چارو پوهان وایي د بهرنیو سیاستونو په اړه دغه ډول پریکړې د مرکزی حکومت له صلاحیتونو دي. په دې اړه سنا کاکړ رپورټ لري.
په پاکستان کې د امنیتی پیښو په زیاتېدو سره د دې هیواد د خیبر پختونخوا ایالت اعلی وزیر افغانستان ته د یوې جرګې د استولو خبره کړې. علی امین ګنداپور د پنجشنبې په ورځ ویلي چې په دې ایالت کې د مخ په زیاتېدونکو ترهګریزو پیښو د ستونزو د حل لپاره به د فدرالي حکومت سره له مشورې وروسته یوه جرګه افغانستان ته ولیږي چې د ده په خبره د بېلابېلو قومونو استازي به پکې ګډون ولري. پاکستاني رسنۍ جیو نیوز د پنجشنبې په ورځ د ښاغلي ګنداپور په حواله لیکلي خیبر پختونخوا ایالت په افغانستان هغه هیواد کې چې لسیزې جګړې زغملي د بې ثباتۍ له امله خورا اغېزمن شوی. په ورته وخت کې یوې بلې پاکستاني رسنۍ قبایلي خبري شبکې یا ټرایبل نیوز نیټورک د پنجشنبې په ورځ د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې د وړاندیز شوې جرګې په اړه له افغان چارواکو سره اړیکې نیول پیل کړي، خو دا پروسه سعودي عربستان ته د افغانستان د اوسني حکومت د دوو لوړپوړو چارواکو د رسمي سفر له امله ځنډول شوی. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال طاهر خان وایي د جرګې لپاره د پلاوي جوړولو خبره شوې خو لا هم پلاوي نه دی جوړ شوی او په اړه یې خبرې روانې دي.
نو جرګې خو دی ویلې دي، خو د مرکز نو بیا هم د غی رائے او د غی یو له سره اجازت هغه ته بارتیا وی نو بکتی شي دا کله کیږي. خو بهرال د خبر پختونخوا هم دغه پالیسی د جدید پلاوي ولیږي او طالبانو سره خبرې وکړي، افغان طالبانو سره هغه حمایت ترلاسه کړي چې څنګه پاکستان کې خیبر پختونخوا په ځانګړې توګه تشدد کې کمی راشي.
خو د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک وایي د مرکز له پریکړې پرته دا ډول وړاندیزونه به کومې پایلې ونه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زما په خیال کې دا خبرې به هیڅ جوړ نه شي، صرف دا دی چې صوبایي حکومت ته به دا موقع په لاس ورشي چې هغوی به خلکو ته ووایي چې او دا دې موږ لګیا یو، ګوره کوششونه روان کړي دي. پاکستان کې مشکل دا دی چې پاکستان مرکزی حکومت او ایالتي حکومت پښتونخوا چې دی دوی ترمنځ ډېر واټن دی، اختلاف دی، سیاسي تصمیمونه دي. نو دا خو مرکزی حکومت نیسي، نو اعلی وزیر سره خو څه داسې اختیار نه وینم، خصوصا چې بیا د هغه مرکزی حکومت سره اختلافات لري. او
پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د وړاندیز شوي پلان له مخې به د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو مشاور بریسټن محمد علي سیف او د قبایلي مشرانو په مشرۍ یو کوچنی پلاوی د لومړنیو خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي، چې تمه ده په دې خبرو کې به د دواړو خواوو ترمنځ پر سرحدي امنیت، سوداګریزو اړیکو او پراخو همکاریو تمرکز وشي. د یادونه ده چې ګنداپور د تیر زیږدیز کال د سپتمبر میاشتې په 11مه هم ویلي وه چې افغانستان سره خبرې کوي او د طالبانو حکومت ته پلاوی لیږي. نوموړی د خپل دې کار هدف د خپل ایالت خیبر پختونخوا ژغورل ګڼلی وه او ظاهره نشاره یې د ټي ټي پي د بریدونو مخنیوي ته وه، چې پاکستان وایي دا ډله د افغان طالبانو له ملاتړه برخمنه ده. خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هغه مهال د طالبانو له حکومت سره د خبرو په اړه د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر له وړاندیز سره مخالفت وکړ. خواجه آصف ویلي وو چې یو ایالت د کوم هیواد سره مخامخ خبرې نشي کولی. د پاکستان حکومت په بند کې د دغه هیواد مخکینی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان بیا د نوموړي د څرګندونو ملاتړ کړی و.
و موردل چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر وایي د افغان طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو پلاوی افغانستان ته لیږي، خو په همدې رابطه باندې د پاکستان د کشمیر د چارو او د سرحدونو وزیر امیر مقام د امریکا غاک د ډیوی د څنګ سره مرکه کړي چې لنډې درته خبرو.
صوبائی حکومت وی چې رمنګ د افغان طالبانو یاد هغه حکومت سره نیک په نیغه مذاکرات کو، تاسو څنګه کړی سپران وزیر یې دې ته څه نظر کوي؟
دا موږ یو د دې حکومت کې موږ نه خبرو اړ حکومت یو دی حکومت پاکستان ادارے صوبے فل حکومت نشتے کم سفارتی آداب اور داغے خلاف خبر اور حکومت چا سرا معاہدہ کری حکومت سر صوبے سر نہ کہنا داغے صوبے داغے سے امپلیمنٹیشن اور کپ معاہدہ کسی داغے نتائج دا پاکستان خلق و صوبے خلق دا معلوم دی جس سے نتائج رہا ہوتی داغا بیان خدا جو فیڈریشن خلاف ہو دمل خلاف دے اور سازش ناکام دے لیکن سٹیٹمنٹ راغ رہے ہیں دیر سب میسج ورک ہوتا ہے ہماری صوبے والا بھی سبا بلوچستان والا بھی ایران سر ہم مذاکرات ہو کہ ہم کو بارڈر دے بدل بل سبھی تم بچا سر ہوں خدا سب کم شہر ہم دا آغا مشن اور آغا تحریک کی صدا کم چیز چلی گی دا مول خلاف دا فیڈریشن خلاف دا پاکستان خلاف باغے کہ دا میسج ہے کہ وزیر اعلیٰ دا صوبے چیف ایگزیکٹو دا سٹیٹمنٹ سنگ ورک ہوئی جزانہ پخپل مدرس تاز اخبل حکومت دے تاز اخبل بارڈر ہی دی تاز اخبل سے مکین دے تاز اخبل فارن آفس دے تب سنگ ہے دان لہو مدد جیسی شیئے رجی دا مرکز نا رجی کہ تنخالی ہم دا فیڈریشن دا مرکز نا پیسے رجی پا غیر آجی جی آگا بندی شیستا بھئی ان ایف سی کی سر رجی نو تے یور جا سوبرن کولے شی تو دا بیان ورکول دا ہم داری پاکستان خلاف سازش دا بیان تا بدے نظر گورم دا انتہائی اور سازشی بیان دے اور پاکستان دا فیڈریشن خلاف بیان
امیر مقام دا پاکستان دے کشمیر او سرحدون چار وزیر چه ده علی امین گنداپور ده خبرو پر ارتباط خبرگون و خود خبری چه وای افغانستان تا ده سولی ده خبرو لپاره یو پلاوی لیگی
ده مخام لشپگو ده سهر تر شپگو بجو پا منزنه چه پا دولس شپگ نوی
ازادی رادیو چلی رویش ساته
د برتانیوي سیاستوالو لغښتنو سره سره د انګلستان کرکټ بورډ وایي د رواني میاشتې په 19 تاریخ د افغانستان سره په بخښنه سره د برتانیوي سیاستوالو لغښتنو سره سره د انګلستان کرکټ بورډ وایي چې روانه میاشت په چمپینز ټرافي کې له افغانستان سره لوبه نه بایکاټ کوي. د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارډ تامسن پرون په یوې اعلامیه کې ویلي د کرکټ له نړیوالې شورا او د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم له لوبغاړو سره تر سلام مشورې وروسته د افغانستان له ملي ټیم سره د لوبې پریکړه کړې ده. تیره میاشت برېټانیا د پارلمان لسګونو غړو او سیاستوالو همدارنګه یو شمېر خلکو په افغانستان کې د بشري حقوقو ناسم وضعیت ته په غبرګون له انګلستانه غوښتنه کړې وه چې له افغان لوبډلې سره لوبه ونه کړي. دا غوښتنه د یو شمېر افغانانو له بېلابېلو غبرګونو سره مل وه. تفصیل په دغه رپورټ کې
د چمپینز ټرافی په لوبو کې چې د روانې فبروري میاشتې په 19 به په پاکستان کې پیل شي د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د انګلستان د لوبې د بایکاټ له غوښتنې وروسته د انګلستان کرکټ بورډ وایي چې دغه لوبه به بایکاټ نه کړي. د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارډ ټامسن پرون پنجشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د کرکټ له نړیوالې شورا او لوبغاړو سره تر سلا مشورو وروسته دا پریکړه کړې ده. په اعلامیه کې د ښاغلي ټامسن له قوله همداشان ویل شوي چې د ډیرو عادي افغانانو لپاره د خپلې کرکټ لوبې ننداره د ژوند له هغو لږو خوښیو څخه دي چې دوی ته ور پاتې دي، نو له همدې امله به موږ په دې لوبو کې ګډون وکړو. د انګلستان د کرکټ بورډ وروستۍ پریکړه د ځینو کرکټ پوهانو او د کرکټ مینوالو له هرکلی سره مخ شوې ده. د کرکټ د چارو پوه سمیع الله هلال او د کرکټ یوې مینوالې زرمینې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوسنۍ پریکړه چې انګلینډ کرکټ بورډ کړې د چمپینز ټرافي کې د افغانستان سره لوبې کوي دا ډېره ښه پریکړه ده، او دا د افغانستان د کرکټ لپاره د دې تر څنګ د افغانستان د کرکټ د مینوالو لپاره یو ښه خبر دی، ځکه موږ یو ډول ویره درلودله چې خدای مکړه چې له آسټرالیا وروسته انګلینډ یا افغانستان سره لوبو کولو ډډه ونه کړي، خو نه داسې ونه شو ځکه چې دوی پوه شو.
په دې تازه کې چې د انګلستان کرکټ بورډ تصمیم نیولی ده چې د افغانستان لوبډلې سره کرکټ لوبه وکړي، نو دې ته موږ ډېر خوشحاله یو، او ځکه چې همدا کرکټ د موږ ته خوښي ده او بخښي په دې اوسني شرایطو کې، او د خپل متنوالو په خولو باندې مسکا راولي.
د بریتانیا یو 1600 سیاستوالو د انګلستان او ویلز له کرکټ بورډ څخه غوښتي وو چې د طالبانو حکومت له لوري له ښځو او نجونو سره د ناوړه چلند په وړاندې غبرګون وښيي، او د فبروري په 26 دی د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه لغوه کړي. د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارډ ټامسن دغه شان ویلي چې کسان په افغانستان کې روان وضعیت له جنسیتي اپارټاید کم نه دی او له سپورټي فعالیتونو د ښځو محرومول خواشینوونکي دي، خو بیا هم په دې برخه کې له یو مخیز اقدامه به د کرکټ د نړیوالې شورا ګډ دریز او اقدام ډیر ګټه وروي. هغه هم دغه شان د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتنه کړې چې د افغانستان له خزینه کرکټ ټیم څخه چې اوس په جلاوطنۍ کې دی په بیلابیلو برخو کې د ملاتړ لپاره لا ډیر اقدامات وکړي. افغانی ولاس لا استرالیا ریتان وری چې د استرالیا د کرکټ فرهنګي سفیر دا او د افغانستان د خزینه کرکټ ملي ټیم په جوړولو کې فعال ونډه لرله په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دلیل خاصش به ای بودن که بچای که در افغانستان
بود د چول انګلستان د پریکړه وکړه لاملی ډیر واضح دی افغان لوبغاړي په نړۍ کې نابو ټاپ لوبغاړي دي او نړۍ او په ځانګړې توګه د کرکټ ټولنه ورته اړتیا لري او هرکله یې کوي دوی سموک له ویاړونو دي نو ځکه خو د انګلند په څیر پیاوړه لوبډله یې هم هڅوي
کرکټ بازی میکنه انګلند امروز اونا ورزینا تشویق میکنه
د یادونې ده چې د برتانوي سیاستوالو د بشري حقونو د څار سازمان سربیره په وروستیو کې یو شمېر افغان مدني او حقوقي فعالانو او د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکو پر ښځو د بندیز له امله د طالبانو پر حکومت د فشار لوړلو لپاره د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتي چې پر افغان لوبډلې بندیز ولګوي خو یو شمېر نورو بیا دا ګام ناسم بللی او وایي افغان لوبډله په دې کې هېڅ لاس نه لري او یوازې څه چې اوس وخت کې افغانانو ته خوښي ورکوي ورزش دی افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په ننګه یو شمېر افغانانو لندن کې د برېټانیا پارلمان مخې ته لاریون هم کړی و د کرکټ یوې مشهوري ویبپاڼې کرکټ انفو هم د کرکټ د نړیوالې شورا د یوه ویان له قوله لیکلي و چې د افغانستان کرکټ بورډ په دغه هېواد کې د خپل حکومت یعنی طالبانو د پالیسیو لپاره مسؤول نه شي ګڼل کېدی
وربشو ترکیه ته هلته په انقره کې افغان سفارت د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی دغه سفارت په یوه اعلامیه کې تایید کړی چې د ترکیه د حکومت د پریکړې او د طالبانو د حکومت د فشارونو له کبله اړ شوی د تیر جمهوریت ډیپلوماتیکو فعالیت د ډیپلوماټانو فعالیت پای ته ورسوي بل پلاو یوې با خبري سرچینې ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي د تیر جمهوریت درې ډیپلوماټان له هم په سفارت کې کار کوي خو د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ته د افغان سفارت سپارل په څه معنا دی جزئیات له فریدی سیالورو
دا ترکیه په پلازمین انقره کې افغان سفارت د پنځشنبه په ورځ د سلواغي په تلسم رسمن د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د پای ته رسیدو خبر ورکړی دی دغه سفارت د چهارشنبه په ورځ د ویلمی په خبرولو سره ویلی وو د طالبان لخوا د ترکیه پر حکومت او په د هیواد کې د افغان سفارت پر کارکونکو د فشار په پایله کې کوربه هیواد پریکړه وکړه چې په دې سفارت کې د تیر جمهوریت د کارکونکو ماموریت پای ته ورسوي د دې لمی په یو برخه کې راغلی د پریکړه د کوربه هیواد د صلاحیتونو او د ویانا کنوانسون پر بنسټ شوی او افغان سفارت د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی په ترکیه کې افغان سفارت د فعالیتونو د دوام او د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د پریکړه مهمه یاده کړې ده ل دې وړاندې وی به خبري سرچینې چې نه غوښتل نو په راپور کې خبر شي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو د تیر جمهوریت اشپاک ډیپلوماټان له هغې ډلې په ترکیه کې افغان سفیر محمد امین رامین خپل ماموریت په دې سفارت کې پای ته رسولی او پر ځای شپږ نور ډیپلوماټان چې درې تنه یې د طالبانو لخوا ګمارل شوي کار پیل کړی دی د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د راپور تر خبرېدو په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت بعد د سفارت ته نوي استازي ورواستوي او کنه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالی پنځشنبه نوښته پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر لیکلی په انقره کې به د افغان سفارت فعالیتونه دوام ولري او د دوی سیاسي استازي به هلته کار کوي او فعالیتونه به دوام ورکړي او موږ غوښتل په دې اړه په ترکیه کې د افغان سفارت سفیر محمد امین رامین نظر هم وپوښتو خو هغه زموږ پوښتنې د راپور تر خپرېدو ځواب نه کړي خو په ترکیه کې د تیر جمهوریت د ډیپلوماټانو ماموریت پای ته رسول او کوربه ترکیه هیواد ته د دې سفارت سپارل په څه معنا دی د نړیوال اړیکو پوه هاشم وحدتیار وایي ترکیه له طالبانو سره د خپل اړیکو پراخه ول غواړي
ترکیه د هغو افغان سیاستوالو کوربه ده چې د طالبانو مخالفین دي که چېرته ترکیه له طالبانو سره په اړیکو کې تعادل رامنځته نه کړي او د طالبانو ډیپلوماتان ونه مني دا به په دې معنا وي چې ترکیه د طالبانو د مخالفو کسانو تر شا ولاړه ده نو په دې دلیل ترکیه غواړي طالبانو ته وښيي چې موږ ستاسو ډیپلوماتان منو څو قونسلي فعالیتونه جاري وساتل شي
دا وحدتیار په خبره په ترکیه کې د طالبانو د ډیپلوماټانو منل د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده او د طالبانو د کړنو او هغو اصول او قوانینو لمخې چې پر خوځو افغانانو یې وځ کړی د رسمیت پیژندلو موضوع د ترکیه په اجنډا کې نشته پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څخه باندې درې کاله تیریږي خو د ترکیه په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ اوس هم ورزو بنگلادش ته د بنگلادش د لنمال حکومت چې مشر د نوبل د سولې جایزې ګټونکی محمد یونس کوي د جمعې پر ورځ ویلي دا به په ټول هیواد کې د ورانکارۍ او اورلګیدنې مخه ونیسي. په داسې حال کې چې بنګلادش د یوې لویې مخالف سیاسي ډلې او ګاونډي هیواد هند لخوا د پخوانی صدر اعظم شیخ حسینې سره په تړاو تاریخي کور باندې د بریدونو په اړه اندېښنې موجودې دي. د لرې شوې لومړی وزیر شیخ حسینه پلویانو په نښه کولو لارین کوونکو د چهارشنبې له شپې راهیسې د یاد هیواد په بېلابېلو برخو کې کورونه او سوداګریز بنسټونه ویجاړ کړي. جزئیات له فرشته سا کورو.
د بنگلادش لن محاله حکومت چې مشري یې د نوبل د سولې جایزې ګټونکی محمد یونس کوي د جمعې په ورځ وویل چې دا به په ټول هیواد کې د ورانکارۍ او ورلګیدنې مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د بنگلادش د یوې لویې مخالفې سیاسي ډلې او ګاونډي هند لخوا د پخوانی صدر اعظم شیخ حسینې سره په تړاو تاریخي کور باندې د بریدونو په اړه اندېښنې شتون لري. د لری شوی لومړی وزیر شیخ حسینې پلویانو په نخښه کولو لاریون کوونکو د چهارشنبې له شپې راهیسې د یاد هیواد په بېلابېلو برخو کې کورونه او سوداګریز بنسټونه ویجاړ کړي دي. ډیری تاسیسات چې د پخوانیو قانون جوړونکو د کابینې غړو او د حسینې عوامي لیک ګوند مشرانو پورې تړاو لري وسوځول شول. ظاهراً د بنگلادش د خپلواکۍ د مشر شیخ مجیب رحمان د شیخ حسینې د پلار کور هم په پلازمینه ډاکا کې د تاوتریخجنو پیښو په ترڅ کې سوځول شوی دی. حسینه د اگست په 15مه د محصلینو په مشرۍ د یو پراخ پاڅون په ترڅ کې هند ته وتښتېده او له همدې سره د هغې 15 کلنه واکمنۍ پای ته ورسېده. د جمعې په سهار د ولسمشر محمد یونس د مطبوعاتي څانګې په یو لنډ بیان کې خبرداری ورکړ چې د تاوتریخوالي د داسې کړنو په وړاندې به سخت اقدامات وشي. په بیان کې راغلي موقت حکومت د ژورې اندېښنې سره یادونه کوي چې ځینې اشخاص او ډلې هڅه کوي څو په ټول هیواد کې بېلابېل بنسټونه او تاسیسات ویجاړ او وسوځوي. حکومت به د دا ډول کړنو په کلکه مخنیوي وکړي. دغه په وینا حکومت د خلکو د ژوند او مال خوندیتوب ته چمتو دی. دا بیان په هغه ودانۍ باندې له برید څخه څه باندې 24 ساعته وروسته راغی چې شیخ مجیب رحمان په 1991 کال کې د بنگلادش خپلواکي اعلان کړه. د چهارشنبې د شپې برید د حسینې منتقدینو او د محصلینو د مشرانو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې د یو ورځني اوکت کمپاین په ترڅ کې ترسره شو. دوی د شیخ رحمان د کور په لور د بلډوزر لاریون اعلان کړ، کوم چې د حسینې لخوا په موزیم بدل شوی وو. کله چې مظاهره کوونکو ودانۍ ته ور واچوه پولیس هلته ولاړ وو. وروسته د پوځیانو یوې ډلې د هغوی د مخنیوي هڅه وکړه چې دوی ودروي، خو وروسته لاړل. په ډاکا کې د استخباراتو یو چارواکي اسوسییټډ پریس ته وویل چې د چهارشنبې رئیس د شیخ رحمان په کور کې د ورانکاری او سوځول وروسته په ټول بنگلادش کې د شاوخوا اویا بریدونو راپورونه ورکړل شوی دی. د هیواد مخکښ انګلیسي ژبې ډیلی سټار ورځپاڼې د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې د حسینې د پلویانو په نښه کولو لپاره د تاوتریخوالي پیښې لږ تر لږه په 20 ولسوالیو کې ترسره شوي دي. د جمعې په سهار په یو بیان کې د بنگلادش نېشنلیست ګوند چې د پخوانی لومړی وزیر خالد ضیا په مشرۍ چې د شیخ حسینې اصلي سیاسي سیاله وه د یونس په مشرۍ حکومت څخه وغوښتل چې وضعیت تر کنټرول لاندې راولي. په بیان کې ویل شوي که داسې ونه شي انارشي به په ټول هیواد کې خپره شي. دا زموږ لپاره یو پر وخت غوښتنه ده چې د قانون او نظم د سخت پلي کولو غوښتنه وکړو او د دولت او حکومت رول نور هم څرګند کړو. هند چې په 1991 کال کې په یو خونړۍ جګړه کې له پاکستان څخه د خپلواکۍ په ترلاسه کولو له بنگلادش سره مرسته کړې وه، د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې د شیخ رحمان د کور ړنګول وغندل او دا ځای د زړور مقاومت یو سمبول وباله. د بنگلادش سیاسي شنونکي نظم الحسن کلیم الله د پنجشنبې په ورځ وویل چې دا ډول تاوتریخوالی کولی شي د ټاکنو له لارې د ډیموکراتیک لیکت هیلې ته جدي ګواښ رامنځته کړي. محمد یونس ویلي چې نوې ټاکنې به د دې کال په ډسمبر کې یا د 2026 کال د جون تر میاشتې پورې ترسره شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
هلمند کې د غنمو او اوربشو پر تخمونو څېړنې بزګرانو ته د لوړ عاید لپاره نوې هیلې پیدا کړي. د هلمند د کرنې او اوبو لګولو او مالداري ریاست د غنمو او اوربشو د اصلاح شوو تخمونو پر څېړنې کار پیل کړی دی. بزګران د دغه پروګرام هرکلی کوي او د اصلاح شوو تخمونو زیاتېدو ته اړتیا لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د هلمند ولایت د کرنې او بولګونی او مالداری ریاست مسولین وایي چې د غنمو او وربشو او د اسلاسو او تخمونو پر څیړنې کار روان کړی دی. دوی وایي هدف یې دا دی څو په راتلونکي کلونو کې بزګران له خپلو ځمکو ښه حاصلات ترلاسه کړي. د یاد ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست مسؤلین وایي د غنمو او وربشو د مورنیو او هستوي تخمونو د څیړنې په پایله کې به د راتلونکي کال لپاره د یاد ولایت کروندګر له ښه حاصلاتو برخمن سي چې په مرسته به یې لوړ عاید ترلاسه کړي. د کرنې په ریاست کې د پلان او همغږۍ د برخې مسؤول شفیع الله مبین وایي چې د غنمو او وربشو د ښه حاصلاتو د ترلاسه کولو لپاره د تخمونو څیړنې نه یوازې د هلمند د بزګرانو لپاره ګټورې دي، بلکې د ځمکې د شرایطو سره سم د محصولاتو کچه او کیفیت زیاتوي.
یعنی مورنی تخمونه موږ تقریبا 8,240 متره مربع ځمکه کې کرلې دي چې دې تخم تولید د لستنې ورچانې دي چې په دې کې بیلابیل ډول غنم شته چې دا به انشاءالله ډېر ژر چې وخت یې پوره شي تر هغه شرکتونو پورې ورسیږي چې هغه بیا بزګرو ته په واک کې ورته ورکوي.
د کرنې ریاست مسؤلین زیاتوي چې د غنمو یادې څیړنې د دغه ولایت مرکز لشکرګاه ښار اړوند د بولان په تحقیقاتي فارم کې ترسره کیږي. هغوی وایي دغه پارم د تخمونو د اصلاح او د کرنیزو محصولاتو د پراختیا لپاره یوه مهمه پایګاه ده، چیرې چې د غنمو او وربشو پر تخمونو د څیړنې پایله به بزګران په راتلونکي کال کې له غوره حاصلاتو څخه برخمن کړي. د بولان پارم مسؤول عبدالمنان امیری چې د تخمونو د تولید او اصلاح په برخه کې تخصص لري د دې څیړنو په اړه یې وویل:
لس رقمه مورنی تخمونه چې دغه څخه د کال دپاره هستوي تخمونه تولیدوو، او ورسره د 14 تنو د مورنی تخمونو پلان لرو چې په هغه باندې هم کار کړی دی.
د هلمند ولایت بزګران هم د کرنې ریاست د دې مهمې څیړنې هرکلی کوي. دوی وایي چې د اصلاسو تخمونو استفاده د دوی لپاره د تولید کیفیت او اندازه زیاتوي.
دا تخمونه ښه واده کوي او دلته ښه کرنه ده. ژوبام دونه نه غواړي لکه هغه تخمونه چې دي هغه وطن کې چې موږ کرو. دا ډېر اندازه کې لږ ژوبام غواړي، دغونه کود هم نه ورکوو لکه هغه خلک. یعنې په اندازه هر شی ورته ورکوو.
بېخي ښه دی، بېخي ښه کار دی چې دا ریښه کې هغه نور خو بیا ځنه نه کېده، نور خو نور خو بیا هغه خو خو داسې شی نه کوه.
د هلمند ولایت د کرنې او بولګونې او مالداری ریاست له لارې پر غنمو او وربشو د اصلاسو تخمونو څیړنې به د بزګرانو لپاره د ښه حاصلاتو او لوړ عاید یوه مهمه لاره وي. د دې پروګرام په مرسته به د هلمند بزګران کولای سي خپل کښتونه ښه کړي او په راتلونکي کال کې به د غوره محصولاتو څخه برخمن سي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ویلم از مر شاول کوټ پولیس باندې کې از مر لار دی نظر خراب چې داس ما خبره نشر کې چې دوه مسولین یاوري از مر لار دی خراب د چې کندار شهر ته چې موږ دوه لسات جل لسات وخلی موږ په موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه مبارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لار غس رستنه ابل موږ پټرول وطن کې مو ټلیفون کار نه کی دغه نسته ولی موږ شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خاطر نست د طالبان دغه څخه خواست دی د مسولین سره شو دنه خاطر تراوی دا بل د زمر سره کار نه جوړ کی. الله پاک مو سات.
السلام علیکم سید رضا سلام د روزکان ولایت د چراوت ولسوالۍ څخه. نو دغه پیغام نو تاسو ته پریږدم مختدیو کې چې زما پیغام نشر ته وسپاري. نو په روزکان ولایت په چراوت ولسوالۍ کې خو غټه ستونزه خو دغه د زموږ د ولس مخ ته پراته ده. نو موږ ته غټې غټې وعدې راکړې وې چې د کچکي صاحبه موږ تاسو ته د روان ژمي ته به له مخته چې ژمی راځي موږ تاسو ته به شایسته برق راول. نو دغه شپږ میاشتې کېږي چې د کجکي په نسبت دلته یو څو پایې یا خدې د برق پایې راوړل سوي دي پرتې دي، خو هېڅ چا ستر نه دي فکر سوالی نه چا ږغ پورته کړی دي. نو هغه شپږ میاشتې چېرې سوې خو له دغه درکه له پسې ورک دي، نه چا توجه دغه کار ته نه ده کړې. نو زما د افغانستان د مشرتابه څخه یوازنۍ هیله دغه ده چې زموږ د روزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ د کجکي د برق څخه برخمنه کې.